په پښتونخوا کې د مسپخین یو بجه شوې ده. زه شاهین بنیری مو په دغه افساته خپرونه کې ته هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې درو. زموږ دوه اونیزې خپرونې به هم اورې. وړومبی خبرونه اورو. خبرونه راته مدیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام پر د خبرونو سټکو ته. د پېښور د وژل شوي پولیس چارواکي طاهر خان داوړ د جنازي مراسم بهګه په پېښور کې ادا کړل شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو لپاره 40 ارب روپۍ مختص کړي او امریکا د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په تړاو پر 1900 سعودي چارواکو اقتصادي بندیزونه لګولي دي. تفصیل: د پېښور د کلیوالو سیمو وژل شوی پولیس افسر طاهر خان داوړ پرون په حیدرآباد کې خاورو ته وسپارل شو. تر دې مخکې د نوموړي د جنازې مونځ په پېښور پولیس لاینز کې ادا کړل شو. د پېښور په پولیس لاینز کې د طاهر خان داوړ په جنازه کې د خیبر پښتونخوا گورنر، وزیر اعلی، صوبایي وزیرانو، پولیسو او پوځي چارواکو ګډون وکړو. له جنازې نه پس په پېښور کې د کورنو چارو وزیر مملکت شهریار افریدي خبري کانفرنس ته وویل چې د طاهر داوړ په وژنه ریاست خاموش نه دی، بلکې دا معامله به سر ته رسوي.
دا د حیرانۍ خبره ده چې زموږ د اس پی مړی په افغانستان کې موندل شوی. دا هغه پلټنې دي چې د هغه ورور او موږ به کوو. دا ډېره حساسه موضوع ده. تر څو چې منطقي انجام ته نوي رسیدلی، تر هغې پورې بیانبازۍ نه ډډه پکار ده.
له جنازې پس د وزیرستان قبایلي مشرانو د پیښې د شفافو پلټنو غوښتنه وکړه. د مشال ریډیو د خبریال د خبر تر مخکې د طاهر داوړ مړي سپارلو په سر په تورخم پوله د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ سختې خبرې شوې وې. افغان چارواکو او ولس د طاهر داوړ مړي د پاکستاني او چارواکو پر ځای له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په مشرۍ کې قبایلي مشرانو ته وسپارلو. طاهر خان داوړ د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد لادرک شو او د نومبر په 14مه مړي په ننګرهار ولایت کې مندل شو چې پرون کورنۍ ته وسپارل شو. په پاکستان کې افغان سفیر ویلي افغان مشرانو په پوره درناوي د پولیس افسر طاهر داوړ مړي سنبال او په تورخم یې پاکستاني او چارواکو ته وسپاره. حضرت عمر زاخیلوال نن په ټویټر تر هغې وروسته بیان خپور کړی چې پرون ماسخوتن د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په ټویټر په بیان کې ولیکل چې د طاهر داوړ تختونه په افغانستان کې یې مړی موندل کېدل او بیا د جسد سپارلو پر مهال د افغان چارواکو چلند شک ور پیدا کړی دی چې دا کار ښایي په افغانستان کې د یو ترهګر سازمان نه وي. افغان سفیر په نننی بیان کې لیکلي چې افغان قومي مشرانو د داوړ مړی اومند غسل یې ورکړ، جنازه یې وکړه او بیا په پوره درناوي په تورخم پاکستاني او چارواکو ته وسپاره، ځکه چې دا د پښتنو دود دی. بیان وایي دا برخورد د دواړو خواوو د پښتنو د ویش پر ځای باید د یووالي لپاره وکارول شي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی وایي چې وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو لپاره 40 ارب روپۍ ورکړي او یو جامع ترقیاتي پلان لري. شوکت یوسفزئی بیگا مشال ریډیو ته ویل د قبایلي ضلعو د ډیرو ادارو واک تر اوسه له وفاق سره دی او صوبایي حکومت کوشش کوي چې د قبایلي سیمو انضمام په عملي ډول زر تر زره سر ته ورسوي.
تقریبا 4 ارب 80 کروڑ روپے سے زیادہ وفاق ریلیز کری دی. اگر من کوشش کروں چاہا تھرو فاٹا سیکرٹریٹ ہو لگی تو صحیح دے باندھے ہو لگی منگا دا کوشش کروں چل تو زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے جوڑی انفراسٹرکچر خدم اور اسپتال نہ.
د صوبایي وزیر په خبره په قبایلي علاقو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن ته خواست کړي چې په هغه سیمو کې د حلقه بندۍ کار مکمل کړي، ځکه چې د دوی حکومت انتخاباتو ته تیار دی. د پاکستان اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د تحریک انصاف حکومت د لومړیو 100 ورځو کارکردګي په اړه معلومات نومبر په 9 قوم ته وړاندې کړي. په اسلام آباد کې پرون د وفاقي کابینې غونډې وروسته فواد چودري وویل د دوی حکومت په لومړیو 100 ورځو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. فواد چودري دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې بیګا په سینېټ کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت په کارکردګۍ نیوکې وکړې. پاکستان وایي امنیتي ځواکونو یې له 200 څخه 15 ایراني پوله ساتونکي بازیاب کړي دي چې یو میاشت مخکې د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمې نه تښتول شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل پرون ماښام په ټویټر پاڼه لیکلي چې د پاکستان قانون نافذونکو ادارو او امنیتي ځواکونو په کوششونو دغه تښتول شوي ساتونکي راخلاص کړل شول چې صحت یې ښه دی او ایراني انتظامیې ته به وسپارل شي. نوموړي وویل د پاتې ساتونکو د بازیابۍ لپاره له پوځي مشرتابه سره په ګډه کوششونه روان دي. ایراني میډیا د هیواد د سپاهي پاسدارانو ځواک مشر جنرل محمد علی جعفری لخلی د 500 ساتونکو د واپسې د خبر تصدیق کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسوالو خلاف د عملیاتو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت شورا ویان طارق آرین بیګم مشال ریډیو ته ویل اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د وسوالو خلاف عملیات زیات کړي. د ملي امنیت شورا دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د چارواکو په خبره پرون په فرا ولایت کې د وسوالو طالبانو په حمله کې لږ تر لږه 8 افغان سرتېري ووژل شول. امریکا هغه ولسو سعودي وګړو باندې اقتصادي بندیزونه لګولي دي چې په مبینه ډول د سعودي خبریال جمال خاشوکجي د وژنې سره تړاو لري. په دغو کسانو کې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان ته نږدې لوړپوړي همکاران هم شامل دي. د بندیزونه له هغې وروسته اعلان شول چې د سعودي سرکاري سارنوال اعلان وکړو چې د وژنې په سر 15 چارواکي د مرګ له ممکنه سزا سره مخامخ دي شي. نه 50 کلن خبریال خاشوکجي په امریکا کې اوسېدو چې په خپله خوښه جلا وطن و. هغه د ولیعهد له لویو ناقدینو څخه و. خاشوکجي د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي په کونسلګری کې د تللو وروسته لادرکه شوی و. د ترکیې انتظامیه تور لګوي چې په خاشوکجي تشدد شوی او د هغه وژنه له مخکې نه پلان شوی وه، خو سعودي عرب له دغه تورونو نه انکار کوي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوچن پرون ویلي هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګول شوي د جمال خاشوکجي په وژنه کې ککړ دي. نوموړي ویل هغوی ډېر په بېرحمانه ډول دغه خبریالو وژلو، نو ځکه باید د خپلې کړنې سزا ورته ورکړل شي. او چین وایي غربي ډیپلوماټانو د خپل سفارتي رول نه په تجاوز کولو سره یو خط جاری کړی چې پکې په چینایي سینکیانګ صوبه کې د خلکو په ډلهییزه حراست اندېښنې څرګندې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون خبریالانو ته ویل چې دا به مسلې رامنځته کړي که سفارتکاران د سینکیانګ پر انتظامی د زور اچولو هڅې کوي. د بیجینګ لپاره بهرنیو سفیرانو په لیکل شوې بڼه غوښتنه کړې چې په صوبه کې په روانو حالاتو بحث وکړي، چېرته چې په اګست کې د ملګرو ملتونو پلټنو څرګنده کړه چې د سینکیانګ شاوخوا 1 میلیون مسلمانان چې زیاتره نسلی ویغور دي د ترګره خلاف حراستي مرکزونو کې ساتل شوي. داود مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال رابع اکرم خان نورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.70 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.70 روپۍ او په 1.70 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ 80 پیسې او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو ریال په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 3.60 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 3.40 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 2.5، بنو کې 9.5 او په کوټه کې 0 او 40 وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورد پروان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پښتونخوا د پولیسو د اس پی طاهر داوړ مړې بیګا په پیښور کې خاورو ته وسپارل شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي اسلام آباد د طاهر داوړ د ورکېدو او وجنې ځواب ورکړي.
دومره لوی رینک افیسر ورک وو او ټول پې خاموش وو.
د پښتونخوا حکومت وایي اسلام آباد ورته د قبایلو د پرمختیایي چارو لپاره 40 اربع روپۍ ورکړي دي. قبایلي مشرانو فعالان د طاهر داوړ د ورکېدو او وژنې په اړه د نړیوالو کچو د پلټنو غوښتنه کوي.
د میدل اقوام د ادارو لاندې تحقیق غواړو، ځکه چې پاکستان کې داسې څو زورور خلک شته چې هغې نه څوک تپوس نه شي کولی.
د ښځو په اړه ځانګړی خپرونه تاندې هیلې هم در خپروو. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د بېلابېلو جرګو پر ولسواکۍ د اغېز په اړه اوري.
ولسواکي خو همدې ته وایي چې هماغه ولس چې ته موجود دی هغه ته صلاحیت ورکړی شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي.
د سیمې اورړین هم راپورونه او تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. زموږ اړومبی راپور ته تیر شپه د وجل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د جنازې دوه جلا جلا مونځونه وشو. لومړی د پاکستان لوړ پوړو ملکي او پولیس چارواکو د جنازې مونځ وکړ او وروسته د کورنۍ غړو خپلوانو او مینوالو جنازه وکړه او بیا یې د پېښور د حیتآباد په هدیره کې خاورو ته سپاره. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنازې تر مراسم وروسته مشال لیډو ته ویلي د داوړ ورکېدو او وژنې ګڼې پوښتنې را پیدا کړې دي چې حکومت یې باید ځواب ووایي. قبایلي مشران وایي د داوړ د وژنې د بې طرفه او شفافه پلټنې وشي. فرحات شینواری تفصیل راکړي.
تیر شپه د وژل شوي پولیس افسر اس پی طاهر خان داوړ یوه جنازه په پیښور پولیس لاین کې 8 بجې وشوه او بله جنازه یې په حیات آباد شپږم فیس کې د شپې 10 بجې وشوه او هلته د حیات آباد په لویه هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. په دې موقع د قبایلي سیمو ګڼ شمېر مشران او ځوانان موجود وو او په جنازه کې یې شرکت وکړ. د جنازې نه وروسته د وزیرستان او نورو قبایلي سیمو مشرانو او ځوانانو غوښتنه وکړه چې د دغې پیښې پلټنې دې وکړی شي. په دې محل د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین مشال ریډیو ته وویل
په یوه واقعیه کښې هم دومره زیات سوالونه نه شي پورته کېدلی لکه د شهید طاهر داوړ په واقعیه کښې څومره سوالونه پورته کېږي. یعنې 14 ورځې شي چې دی ورک وو. د ایس پی رینک افیسر تاسو ټول ګوایئ چې آیا په د 14 ورځو کښې د پاکستان په میډیا یا د دوی د کوم وزارت لخوا یا د دوی د کوم ادارې لخوا څه بیان راغی؟ هیڅ بیان نه راتللو. یعنې په دومره لوی رینک افیسر ورک وو او ټول پرې خاموش وو. داسې خاموشي تر اوسه پورې په بل چا نه ده ظاهره شوې. بیا هغې نه پس د لاش 3 ورځې کېږي چې دا کورنۍ یې په انتظار وه، په دغې کرب په دغې غم شې ټول پښتون کام وو چې نن یې راوړي سبا یې راوړي. دا عام اولس مجبور شو چې د تورخم په طرف روان شه، ځکه چې د ریاست نه په 3 ورځو کښې نه وشوه چې دوی د لاش ورته راوړی وه. تورخم ته تګ وشو، د شهید طاهر داوړ سوی دوی په ګاډي کښې نه پرېیاشت، بند یې که په لاره، هغه په پیدل په پښو روان شو. ولې نه پرېیاش د پلار غته.
د جنازې نه وروسته هلته موجود د داوړو قبیلې ځینې مشرانو او ځوانانو هم خپل احساسات داسې شریک کړل.
سلمان، ایس پی طاهر داوړ جنازې ته راغلي یو، خو دا زمونږ د پښتنو دپاره ډېره غټه صدمه ده چې دا مونږ د طاهر داوړ په شکل کې مونږ ته پرته ده. خو مونږ ټول قوم ډېر پې خفه یو او ډېر غمجن یو، دی دغه فیملی سره مونږ سمه هغه دی غم شریک دی. والا دا خو ډېر غټ سوال یا نشان دی زمونږ په ملک سیکیورټی ادارې باندې چې مطلب یو حاضر سروس ایس پی دی داسې اوچت کی، مطلب پته نه و لګي اسلام آباد سیف سیټی لقب ورته میلاو شوی دی، هغې نه اوچته یي او دای وړي افغانستان ته، پته نشته. دی ته خو مونږ هم خپل حیریان یو، مونږ ټول قوم غواړو هم دغه چې دی دپاره مونږ دغه غاکو چې صحیح تحقیقات په صحیح لیول باندې وشي.
زما نوم مصباح الله دی، خو زه هم داوړ یم، د ټول وزیرستان بلکې د ټول کی پی کی غم دی. ولې چې دا زمونږ د وزیرستان هم هیرو او د کی پی کی هم هیرو، نو غم یې ډېر غټ دی او غم یې زورور دی.
زما نوم جان احمد دی، زه خپل کلی کې د خپل پلار مشر یم، ټول داوړ مشر یم، چیف آف داوړ یم. په غیر جانبدار تحقیقات چې نور خلک ته پسې راولي، بل ملک خلک ته راولي پسې، دا تحقیقات ته وکړي او هغې نه بعد دغه وشي چې دا چا مړ کو چا هغه شوی.
پرون د زیارت په ورځ قبایلي مشرانو او افغان چارواکو په تورخم دروازه کې دې اړخ ته قبایلي مشرانو او پاکستاني چارواکو ته د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو وژل شوي افسر ایس پی طاهر خان داوړ مړی وسپارل چې بیا په امبولنس کې لواړګي ته یوړل شو او بیا د هلیکاپټر له لارې پېښور ته ورسول شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
راپور کې مو اوریدل چې تېره شپه د پولیس افسر طاهر خان داوړ جنازه وشوه او جسد یې خاورو ته وسپارل شو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شهریار اپریدي ژمنه کړې ده چې حکومت به د پېښور د لوړ پوړي پولیس افسر د وژنې او په ننګرهار کې د مړي موندلو پلټنې کوي. تفصیل د ګل ایاز په راپور کې.
د خیبر پختونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د طاهر خان داوړ په وژنه ریاست خاموش نه دی، بلکې دا معامله به منطقي انجام ته رسوي. په پېښور کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت شهریار اپریدي او د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې په تورخم پوله د افغان چارواکو رویه نامناسبه وه. وزیر مملکت شهریار اپریدي وویل چې د طاهر خان داوړ په وژنه کې ککړو کسانو ته به ارومرو سزا ورکوي. په خبري کانفرنس کې د ایس پی طاهر داوړ رور هم موجود وو. په دې موقع شهریار اپریدي وویل
تو حیرانگی والی بات ہے کہ ہمارا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس افغانستان سے اس کی لاش کیسے ملی.
دا د حیرانۍ خبره ده چې زموږ د ایس پی مړی په افغانستان کې موندل شوی. دا هغه پلټنې دي چې د هغه ورور او موږ به یې کوو. دا ډېره حساسه موضوع ده. تر څو چې منطقي انجام ته نه وي رسېدلې، تر هغې پورې بیانبازۍ نه ډډه پکار ده. له دې سره نورې پوښتنې راپورته کېږي.
د کورونو چارو وزیر مملکت دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په تورخم پوله افغان چارواکو د طاهر خان داوړ مړی پاکستاني چارواکو ته سپارلو څخه انکار وکړ او له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ په مشرۍ کې قبایلي مشرانو ته یې وسپارلو. په هغه غزای کې د وژل شوی پولیس افسر طاهر خان داوړ زوی امجد داوړ په فیسبوک باندې په یو ویډیو کې په پاکستانی حکومت نیوکه وکړي او ویل چې حکومت ورسره هیڅ قسمه مرسته نه کړي.
راستې ما هماره لري راستې بند کړی، هم سه پوښتنه کې آپ اس کے بیٹے تو میں نے کہا کہ ہاں، تو کہا کہ آپ
مونږ لپاره لارې بندې شوې. ما نه تپوس وکړو چې ته د طاهر زوی نو ما ورته ویل هو، نو ما تی وی چې ته را کوشش، ما ورته په جواب کې ویل چې کوم قانوني وجراته بیان کا نو زبې و منم، هغه سره هیڅ وجنه و. مونږ دوه غنټې پیدل رالو، لړې رکړاونو روستو دلته را ورسېدو، نو مونږ ته ویل چې هغه په هلیکاپټر کې لاړ. دا ډراما لومړي سر نه روانه ده او نو په هیغو چې سره روان دي. مونږ به هم ریاست نه ډېر پښتنې کوو او ریاست ته به جواب ورکول وي
او جوابات دینا هونګي ریاست
کوي. دا پېښور کلیوالو سیمو پولیس افسر طاهر خان داوړ د اکتوبر پر 28 له اسلام آباد لا درک شوی وو او د نومبر په 14 د ننګرهار کې مړی وموندل شوی وو. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري وای چې د طاهر خان داوړ را خوشی کول لپاره پوره اقدامات شوي وو. د اطلاعاتو وفاقي وزیر زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان د طاهر خان داوړ د وژنې په اړه بشپړ راپور غوښتی دی او د دې پلټون په نتیجه کې بعضې موار کسان په ډاګه کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او په اسلام آباد کې د اس پی طاهر خان داوړ د وژنې پر ضد مظاهرې هم وشوې. پښتون ژغورنې غورځنګ هم په بنو او په نورو سیمو کې لاریونونه وکړل او له حکومت یې د طاهر خان داوړ د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه او د پاکستاني فوج په رویه یې نیوکې وکړې.
د ګولیس پر راپور کې مور دل چې د پاکستان چارواکو پر افغان لوري تور پورې کړی چې پر تورخم د پولیس افسر طاهر داوړ د جسد تر لاسه کولو پر مهال د افغان چارواکو رویه مناسبه نه وه. تاسو واوریدل چې د کورونو چارو وزیر مملکت وایي د داوړ د وژنې سمې پلټنې به کوي، خو بیګا د پولیس افسر په کور کې د فاتحې پر مهال په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پولیس افسر د وژنې بې طرف او نړیوالې پلټنې غواړي. فرحات چندوالی له نوموړي څخه پوښتنه کړې چې په تورخم کې ورته د طاهر داوړ مړی څنګه وسپارل شو او په دې بهیر کې د ځنډ لامل سو. نو نوموړي وویل
درې ورځونه پولیس چارواکي تلل هلته او هغوی ته به چې کوم دا میت و هغه نه ملاوېدو. پرون شپه مونږ ته دا خبر را ورسېدو چې قبایل هلته چې کومې قبیلې دي هغوی دا وایي چې مونږ یې خپلو قبایلو وروڼو ته ورکوو، حکومت ته نه ورکوو. نو بس مونږ یو قافله روانه کړه، مشران راسره وو، ولاړو. هلته چې ورسېدو نو منسټر چې کوم د مملکت وزیر چې کوم د داخلي شهریار افریدی هغه هم هلته موجود و، نور پتب سرکاري خلک هغه سره وو، خو هلته چې کوم قبایلو هغوی وته جسد نه والا کول. نو بیا ما اوتوز سره جرګه کوم، نو بیا زور غلم او نور مشرانو سره مونږ بیا قبایلو سره جرګه وکړه، غو پښتنو رونو سره ناغي بیا د دې ګریش چې به تاسو ته مونږ والا کو.
دا وی څو غختنه وی د افغان حکومت یا د افغان قبایلی مشرانو چې دا جسد نه حواله کول
اغي دا ویغه قبایلو چې دا نه د افغانستان حکومت مونته ده، دا مونږ مونته ده. نو نه مونږ خپل افغانستان حکومت ته ورکو، دا مونږ خپل قبایلو لا ورکو. نو دې د وژنې هغه چې په دې کې د حکومتونو کار نه ده، نو بس دا مونږ قبایل خپل کې یو بل سره دا غم خادي او غمونه مونږ شریک دي. نو بس دا مونږ مونډلې ده، نو مونږ به خپل قبایلو رونو لا ورکو. تور هم په دروازه غو لاړو، مونږ غي سره کېناستل، کېناستو غي سره مجرګه وکړه، دا غي دې ته تیار شو چې به ایزو در سلور مشره نور غي ماته دا وایل کی زه بیا پاکستان ته راوړم. مونږ پاکستان ته مونږ راوړو، نو هغه مونږ نه نو بس بیا په امبولانس کې واچو راوړو، بیلنډ کوتل نه هلیکاپټر کې دې سره ورسولو. مونږ تحقیق واړو او د مې دلقوام د ادارو لاندې تحقیق واړو، ځکه چې پاکستان کې تاسو څو زره ورخه لکه چې غینه څوک تاسو نشي کولای. نو دې ته وجنه زمونږ غوښتنه دا ده چې لکه مې دلقوامې درې دراشه غینه خبرو تحقیق وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې یوازې د پرمختیايي چارو لپاره 4 ارب روپۍ ورکړي دي. د پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت سبزي بیګا مشال لیډو ته وویل صوبایي حکومت انتخاباتي کمیشن ته په قبایلی ضلعو کې د حلقه بندي وویل دي او دا بهیر به زر بشپړ شي. ګلیاز د نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې صوبایي حکومت د قبایلی ضلعو لپاره څه پرمختیايي پلان جوړ کړی دی.
منګا دا مرجر چې کوم دا کیټ راغله دي دا خپل غوړو فوري تور باندې مرجر چې کمپلیټ کول غوړو ادارو تر منګا کډیر دا سي اداري دي چې دا هی بجټ سي دی هغه وفاق سره ده. نو موږ غوړو چې دا مرجر دا کمپلیټ شي چې کوم کیټ دې دا ختم شي او د وفاق د بجټ سي دی تر ترانسفر اوس شو کې دا فیصله کړی دی چې هر سوبې نه 3%
مرجر ته هم انتظار کوي خو د ترقیاتی پروژو لپاره تاسو ځانګړي پلان هم لرئ کنه
نو موږ لرو خو څوک به دي تاسو په تاسو ته د دې بجټ چې دی هغه فاک سره دی یو کال لپاره تاسو په تاسو ته ایم بی ای ګان نشته یو کال پوره شي د دې پوره د مرجر دغه نو تاسو بیا نیکسټ ایئر چې دی د دې الیکشن د کیږي خو دې سره سره موږ دا ضرور کوشش کوو چې ترو بلدیاتی الیکشن چې بلدیاتی انتخابات تلته شي لوکل ګورنمنت سره سب راشي هغه په ترو باندې موږ کول غواړو چې راوند لیول د ګراس روټ لیول ته موږ لاړ شو هلته د فاټا د تحصیل خپل کردار ادا کړو هغه ترو تر څو پورې چې د صوبایي سملې غړي راغلي موږ غواړو زر تر زره بلدیاتی انتخابات وکړو د هغې په لورې باندې موږ د ترقیاتي عمل شروع
څنګه تاسو ویل چې د کل باڈیز کم دا انتخابات تھی نو دا کل پوری صوبائی حکومت پلان لری چی دلتا با قبائلی ضلع کی وشی
گورجی منگا خو کوشش کرو جی چکن الیکشن کمیشن دے یا دغه دے اغه ته من ریکویسٹ کړی چې سونه زر دگی حلقہ بندیانو دا طریقہ کار مکمل کی چې چلتا حلقہ بندیانو ایشو دا التا یو سی نشتا التا وی سی سسٹم نشتا نیبرہڈ سسٹم نشتا نو من اغه باندې اس کی جای چې دغه زر تر زر دغه د یو سی یونین کونسل نظام راشي نو بیا ان شاء الله انتخابات فوری تو زمونگا اور تیاری کرے زمونگا تیار صوبائی حکومت اینی ٹائم انتخابات
ته تیار شوکت یوسف صاحب کدا هم راته وای چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی با کله د قبایلی سیمو او د قبایلی ضلعو دوره کوي
دا چې ما تاسو ته وایم چې ټاسک فورس جوړ شوی دی خو یو کمیټي هم ورسره جوړیږي د صوبې د طرف نه چې دا مرجر دې دا زر تر زر کم نو تر څو پر چې د انضمام دا دغه نه پوره شي نو د وزیر اعلی تا یا د دغه تا دا بیا هغه شي چې فائدہ نه کوي اوس گورنر زیرازی او چې کله بیا مرجر دا طریقہ کار کمپلیٹ شي نو بیا به ان شاء الله دغه چې به وزیر اعلی به دوریم شروع کی ور سره کوم دا لوکل ګورنمنت سیستم روان دي چې دې دا یو کامیاب نظام به ان شاء الله تعالی د دې په لور به ان شاء الله ډیر خطر کې ته عمل شروع شو بیا به وزیر اعلی مختلف ضلعو ته دورو لګوي
د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت سبزی او زموږ د همکار ګل ایاز سره خبرې کولې
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
ایسوسیٹڈ پریس اجانس د سند صوبے په تھر سیمه کې لسکرو څخه د برېښنا جوړونې غو پروژې ته کتنه کړې چې د چین په ملاتړ ور باندې کار روان دی لیکنه وایي دا بجلی جوړونکي بټې د چین پاکستان اقتصادي پروژو برخه ده چې ور باندې په تیزه کار روان دی دا راپور مهم ټکی د ملیحه امیرزاده نه وو
ایسوسیئیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د سند پتر سیمه کې د چین په ملاتړ روان د سکرو د توانایي بټې په اړه حکومت خوشبینه دي چې د انرژي مسله به ورسره کم شي خو کارپوهان د ماحولیاتي بدو اثراتو خبرداري ورکوي ایجنسی لیکي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې پر روان پاور پلانټ ورځ او شپه کار روان دي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر 1900 وړاندیز شو د توانایي مرکزونو ته به انرژي ورکوي هو په نړۍ کې د کوئلې د استعمال مقبولیت په کمیدو دی ځکه چې ماحولیاتي منفی اثرات ورسره تړلي دي اژانسلی کې تر د نړۍ تر ټولو زیاته کوئله لرونکو سیمو کې یو دی چې هلته د کوئلې ذخیرې د 1.5 بلیون ټنه جوړیږي تمه کېږي کچرې دغه ذخیره په کار راوستل شي نو هر کال ترې 3.8 بلیون ټنه کوئله حاصلېدای شي د سند اینګرو کول ماینینګ کمپنۍ مشر شمس شیخ اژانس ته ویلي چې د ټاکل شوي وخت نه 5 میاشتې مخکې دي کارپوهان وای د تر د ماین او کوئلې پاور پلانټ پروژې نه پر اتلونکو سلو کلونو کې 2 لک میگاواټ برېښنا پیدا کېدی شي خو د حکومت د یقین دهانی باوجود په ماحول باندې د منفي اغېز له امله د پروژې په اړه اندېښنې پیدا شوې دي اجانس لیکي پتر کې د موجوده کوئلې قسم د انرژي لپاره ډېر مؤثر نه دی او زیات مقدار کې کاربن ډای اکسایډ ګیس پیدا کوي د پروژې چارواکي په بیا بیا وایي چې کار یې د کامی او نړیوالو ماحولیاتي قوانینو سره سم دی خو اجانس وایي د کوئلې کنستو او بیا د انرژي لپاره د سوزولو په پروسه کې ډېرې اوبه پکاروي چې ځایي اوسېدونکي اندېښنې لري چې د دوی په سیمه کې د اوبو کمی رامنځته نه کړي. ملګرو ملتونو د 2015 کال پورې په پاکستان کې د اوبو د سختې کمی خبرداری ورکړې ده. کارپوهان وایي داسې صنعتونه د اوبو پر رسد خراب اثرات پرې باسي. یو کارپوه عمر چیما وایي ټوله نړۍ د کوئلې له استعماله پشا کیږي خو موږ د هغې متضاد کار کوو.
د اسوسییټډ پریس اجانس د راپور مهم ټکی موریدو د لوګر اوسیدونکو وایي له 1300 میاشتو راهیسې یو ځل بیا د کابل او لوګر په لوی لاره امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. دوی پرون مشال لیډو ته وویل ځینې وختونه وسلوال سړک ته وروځي او حکومتي کارکوونکي له ګاډو ښکته کوي. په دغه اړه نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د کابل لوګر لوی لاره چې خوست او پکتیا هم پلازمینې کابل سره نښلوي په وروستیو اوو میاشتو کې ناامنه شوې او حتی وسلوال طالبان ځینې وختونه د محمد اغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک ته راوځي او دولتي کسان له ګاډو ښکته کوي. د لوګر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي له چارواکو غواړي چې د دغې لارې د امنیت خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. هغوی اندېښنه لري که چیرې افغان امنیتي ځواکونه دا لاره عمل نه کړي نو د وسلوالو د تحرکاتو په ډېرېدو سره به په لاره دولتی کسانو ته عادی تګ او راتګ ناشونی شي. د پنجشنبه په ورځ د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي الیاس نظری په دې اړه مشال راډیو ته وویل
په دې لاره کې تقریبا تو میاشتو را په دې خوا وسلوالې ډلې د سرک سر ته راوځي او یو شمېر خلک که هغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیایي، په یو نوم او بل نوم یې ځوروي، پیسې ترې اخلي، حتی وژني. دغه ساحه تقریبا د لوګر او د خوست د خلکو لپاره یو پولیسرات ورته جوړ شوی.
د سرور په نوم د یاد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي چې د کابل لوګر سړک ځینې وختونه د وسلوالو په لاس د مسافرو د ښکته کولو او د هغوی د وژلو شاهد وي.
امنیتي لحاظ بالکل داسې خراب ده چې پس له درېو بجو ده خلک نشي کولی پر سړک تګ راتګ وکړي، ځکه چې امنیتي مشکل دومره ډېر په هر ساحه کې طالبان وځي، خلک له موټره ښکته کوي. دوه درې ورځې مخکې دلته زموږ په 8 بجې له دغه پمپ له ساحې څخه نفر ښکته کوي په
آزاد. خبریال متی الله سرور وایی د محمد اغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې دولتي کسانو ته په ډېره راتګ او راتګ ډېر مشکل دی.
تګ او راتګ د دولتي کسانو واقعا د اندېښنې وړ ده او دوی نشي کولی چې مثلا تګ او راتګ وکړي، او یا هم که تګ او راتګ کوي مجبور دي چې امنیتي کمربند خپل لوړ کړي او یا محافظین ډېر کړي چې دې لارې نه تګ او راتګ وشي کولی. که چیرې دولت په دې اړه توجه ونه کړي د دې شاهدان به موسو چې یو وخت به داسې حالت ورسیږي چې دې لارې نه تګ او راتګ به هم څوک نشي کولی.
د ولایتي شورا غړي د کابل لوګر د لوی لارې د ناامنیو مهم لامل د دې لارې په مسیر کې د پرتو ځواکونو ترمنځ نه همغږي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړي قریب الله سادات وایي
اساسي مشکل دا دی چې په یو نقطه کې پولیس محلي دي، بل منطقه کې ملي اردو دي، او بل منطقه کې پولیس شهرا دي، بل منطقه کې پولیس ولسوالي دي. نو دلته یو اماهنګ پروګرام نشته چې یو کنډک شهرا جوړ شي دا ټول مشکلات به رفع کیږي. هیڅوک هم بیا نسي کوي چې دا خپل بهانه وکړي چې دا منطقه فلانی پورې مربوط و دا ما پورې مربوط نه دي. دا یوازنۍ د حل لار دی که دولت غواړي چې دلته د لارې مشکلات حل شي.
بل لوري ته د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي چې له تېرو دوو ورځو راهیسې د یاد ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې چاڼیز عملیات پیل کړي او ځینې کلي د وسلوالو له شتون څخه تصفیه شوي دي.
تېرو دوو ورځو را په دې خوا په محمد اغې ولسوالۍ کې زموږ چاڼیز عملیات پیل شوي چې تر دا مهاله یې ښه نتیجه ورکړي. ځینې سیمې او کاریجات یا کلي د وسلوالو څخه پاک شوي دي، ځینې مشکوک کسان مو هم نیولي دي.
یاد دیوی د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ د پلازمینې کابل په 28 کیلومتره کې پرته ده. د دغه ولسوالۍ واغجان، سرخاب، زرغونخار، پل قنداری، احمدزی و کلا او نورې هغه سیمې دي چې د وسلوالو فعالیتونه پکې تر سترګو کیږي. د روان مریض کال په سپرلي کې د کابل لوګر د لارې په واغجان سیمه کې د لوګر د واري مرستیال او ویان هم د وسلوالو په برید کې وژل شوي ول.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز. لاندې صفه 2011 15,000 13,500 اول از ذرات سواتیا کلو هرتز.
اردن ګدرنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکو د ملیحا امیرزاده نه مهم خبرونه اورو او دغې نه وروسته ورته زموږ دوه ونیزې خپرونې جمهوریت او تاند هیلې وړاندې کړو.
د پېښور وژل شوی پولیس افسر طاهر خان داوړ پرون په حیات آباد کې خاورو ته وسپارل شو. تر دې مخکې د نوموړي د جنازې مونځ په پېښور پولیس لاینز کې ادا کړل شو. د جنازې پس په پېښور کې د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی بیګا خبری کانفرنس ته وویل چې د طاهر داوړ په وژنه ریاست خاموش نه دی، بلکې دا معامله به سر ته رسوي خو پکار ده دا وخت له بیانونو نه ډډه وکړل شي. د جنازې پس وزیرستان قبایلي مشرانو د پېښې د شفافو پلټنو غوښتنه وکړه. په پاکستان کې افغان سفیر ویلي افغان مشرانو په پوره درناوي د پولیس افسر طاهر داوړ مړی سنبال او په تورخمې پاکستانیو چارواکو ته وسپاره. حضرت عمر زاخلوال نن په ټویټر تر اغېز وروسته بیان خپور کړی چې پرون ماسخوتن د پاکستان پوځ افغان میجر جنرل آصف بافور په ټویټر په بیان کې ولیکل چې د طاهر داوړ تختونه په افغانستان کې مړی موندل کېدل او بیا د جسد سپارلو پر مهال د افغان چارواکو چلند پوښتنې راپورته کړي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې وفاقي حکومت له قبایلي ضلعو لپاره 40 ارب روپۍ ورکړي او یو جامع ترقیاتي پلان لري. شوکت یوسفزی بیگا مشال ویډیو ته د صوبائی حکومت لومړیتوب ده چې په قبایلي ضلعو کې سکولونو، انفراسټرکچر او هسپتالونو ته توجه ورکړي. پاکستان وایي امنیتي ځواکونو له 200 څخه 15 ایراني پولیس ساتونکي بازیاب کړي دي چې یوه میاشت مخکې د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمې نه تښتول شوي وو. د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ماښام په ټویټر پاڼه لیکلي چې د پاکستان قانون نافذونکو ادارو په مرسته دغه ساتونکي راخلاص کړل شوي دي چې صحت یې ښه دی او ایراني انتظامیې ته به وسپارل شي. امریکا په هغه ولسو سعودي وګړو باندې اقتصادي بندیزونه لګولې دي چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي په وژنه کې په مبینه ډول ککړ دي. په دغو کسانو کې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان ته نږدې لوړپوړي همکاران هم شامل دي.
مهم خبرونه باور د اردوونکو اوس وخت شوې دي. زمونږ د ونیز خبرونه جمهوریت د خبرونه تاسو د پاره پامیر ساحل وړاندې کوي او دغه نورستو بلتا فرخند اسد تان دی هېد خبرونه وړاندې کوي چې هغه د میرمنو په اړه زمونږ ځانګړي خبرونه ده. راځي چې وورو لومبه جمهوریت.
دودیزه جرګه څه ته وایي؟ د افغانستان لویه جرګه څه معنی لري؟ لویه جرګه څنګه جوړیږي؟ د 2002 زیږیز کال د افغانستان بیړنۍ لویه جرګه څنګه وه؟ آیا د جرګې د ولسواکۍ له اصولو سره سمې پریکړې کړې وې او کنه؟ لویه جرګه له جمهوریت سره څومره سمون خوري؟ دا نورې پوښتنې نن په جمهوریت خبرونه کې څېړو. تاسو ته خیر اغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ. جمهوریت اوریدونکو په تیرو خبرونو کې مهم په جرګې ځنې خبرې کړې وي او دا مو د خودو هڅه کړې و چې د افغانستان جرګې تر ډېره بریده له ډیموکراسۍ سره سمون خوري. نن همدا موضوع لږ په نور پراخ ډول سیړو او د لوی جرګې د جوړښت او ارزښت په اړه تاسو ته معلومات درکو. په جلال آباد کې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو استاد منګل شیرزاد وایي په دودیزه جرګه کې په قضایي مسالو پوه کسان مشران وي.
ساختار پای کې مترې باس نیوی چې کوم کوم خلکو نه باید دا جرګه جوړ شي. هلته یوازې دا مترایوي چې مشران او ها مشران څنګه هغه سم شي په ملي قضایاو کې په حقوقي قضایاو کې وی ولوک دا په هر سطح وی او د مملکت د هر قشر نوی هلته غوښتل کېږي. لکه مثلا د احمد شاه بابا لویه جرګه حیوانانیز جرګه وه چې په هغه وخت کې دا مترې باس نه و چې څوک دې د شورا چون په هغه وخت کې دا وجود نه درلودلو. څوک دې مثلا د ولسوالیو د شوراګانو وي، څوک دې د ولایتونو د شوراګانو وي. هلته عام خلک ټول د ټول ولس نه صاحب د نظر خلک مشران او هغه څوک چې یو څه ناڅه په د مسایلو حقوقي کې پیږي ټول حل شي چې راټول شي یو موضوع پر دې باندې یو مشوره ورکړي.
د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون وای عام جرګه د یو کور په کچ هم جوړیږي او دا رسمي نه وي.
عام جرګه چې کیږي په ولسمه کې هغه ډیر رسمي بڼه نه لري، ډیر د کاغذ پر مخ هم نه وي، کتبي بڼه کمی، مګر هغه په شفاهي اصولو بنسټونو باندې ولاړی او ډیر ولس سره آشنایي دي. ورو مسایل په باره کې کیږي، مثال کلیوالي جرګې دي ورسوالۍ په کچه، یا ته د کور په کچه، یا هغه د قضیې د دواړو اړخونو لخوا چې دواړه مجبوریت احساس کړي نو د مګر ګډ مجبوریت د حال او فصل په خاطر باندې دواړه غاړي په کلی کې پولیس کې جرګمار معلومي هغه ته دواړه لوري مراجعه کوي، بیا دواړه لوري جرګې ته واک ورکوي.
معنی دا چې انوي یا دودیزي جرګې یوازې په ولسونو کې د ستونزو، لانجو او مسالو د هواري لپاره جوړیږي، خو د دې برعکس لویه جرګه د استاد منګل شیرزاد په خبره د هیواد د ملي ګټو او حاکمیت ښکارندوی کوي.
مقام د افغانستان د خلکو ارادی تنسیل کی دو لسونو ہاگا مجموعہ چپا گئی کہ ہاگا سوک چی منگو فہام اصلاح تو چی فہم خلق ہاگا سوک چی دو جرگو دو اصول و قوانین و دو حقی دو ماہیت نا کوئی گی تب اندہ خلق را ٹھولی گی او دلی خلقو ارادی حقیقت کی آگا اچھتا و لولترین ارادہ دا چی موضوع
اسماعیل یونی وایي لویه جرګه رسمي وي. د ده په خبره په دې جرګې کې د واک مسأله دومره نوي مطرح، بلکې کله کله مشورتي جرګې هم جوړیږي.
په لویه جرګو کې اکثره داسې دي چې کله کله د واک مسأله هم مطرح نه وي، ډېرې مشورتي بڼه لري او ځینې چې جوړې شوي د مشورې تر څنګ یو څه اجرایي صلاحیت هم لري، کېدای شي یو حاکم نظام ځینې پرېکړې رد کړي او یا د هغه په باره کې ورته ورته ګټورې مشورې ورکړي. مثال د امن الله خان په وخت کې لویه جرګه جوړه شوه د اساسي قانون په باب، ځینې د امن الله خان ځینې طرحې لویې جرګې مطلق رد کړې، مخالفت یې ورسره وکړو. بیا په کندهار کې چې د میرویس نیکه په وخت کې لویه جرګې، یعنی لویې جرګې ته ورته جرګه جوړه شوې وه، هغې د مشر نظر تایید کړ چې د بحرینو په مقابل کې څه وکړي. همداسې د احمدشاه بابا په وخت کې چې لویه جرګه جوړه شوه، هغه د مشرتابه مشکل حل کړ. په دې معاصر وخت کې جرګې جوړې شوې اکثره د قوانینو تصویب په خاطر.
د افغانستان په اساسي قانون کې د لویې جرګې جوړېدو ټوله طریقه ورکړل شوې ده. استاد شیرزاد وایي په لویه جرګه کې ملي شورا یا پارلمان او نورې دولتي شوراګانې برخه اخلي.
د دې ترکیب معمولا په لومړي قدم کې د افغانستان د ملي شورا غړي دي، او د هغې نه څنګ کې مثلا د ولایاتو د شورا رئیسان دی او همدارنګه د ولسوالیو د شوراګانو رئیسان دي. زه شه کوم چې په حدود د 340 350 ولسوالیو لرو چې هم دومره کړي په دغه جنراشي. د دې تر څنګ د سره وزیران او رئیسان څنګه د ستري محکمې رئیس دی لوی سارنوال د دې په دې جرګې کې او کولی شي رای حق درای د ورکولو حق نه لري، د ناظر یا د مشاهد په شکل باندې اشتراک کولی شي.
له منګل شیرزاد مې پوښتنه وکړه چې آیا د ولسونو مشران هم کولی شي چې په لویه جرګه کې برخه واخلي او کنه. دی وایي په اساسي قانون کې دا خبره نشته.
یو برخه د دې کولی شي چې البته دا یو دغه دی یو تعامل دی چې کېدل شي، ولې په اساسي قانون کې داسې نه دی ویل چې نور څوک دمبکی وي د وزیرانو او سترې محکمې رئیس او سرنوال نه، ولې کېدلی شي چې رئیس جمهور یو تعداد کسان غیر د دین هم یو تعداد کسان چې اهل خبره کسان دي بیر دینه او هغه دې په مطمئن وي چې یاره کولی شي په موضوعاتو کې ښه نظر ورکړی شي او هغه د ملت د اولیا مصالحو لپاره ډېر مهم وي کولی شي چې ځینې کسان په هغه کې راولي.
شیرزاد د لویې جرګې د کار او دندو په اړه وایي چې دا د هیواد په کچ د لویو مسئلو د هواري یا پر هغو مسئلو د مشورو لپاره دایریږي.
د یو مملکت د استقلال او د هغې ملي حاکمیت باندې خبره کوي، ارجي تمامیت یي او همداسې د هغوی نور د دولت هغه د ملت هغه مسالې او ګټې چې ولس یې غواړي، ولس ته ډېرې مطلوبې او مقدمې دي، د دې مسایلو په رابطه راغوښتل کېږي. اساسي قانون کې تعدیل او یا بې د منځه وړل او نوی اساسي قانون رامنځته کول دا هم دنده ده. همدغسې د اساسي قانون کې 9 ماده کې راغلي کې جمهور رئیس چېرته د جرم د خیانت متهم شي د هغې محاکمه ده. دا هم د لویې جرګې صلاحیتونه دي چې کولی شي دې نه استفاده وکړي.
اوریدونکو، تر اوسه خو موږ د لویې جرګې پر جوړښت او د دې پر دندو خبرې وکړې. استاد اسماعیل یون په 2002 زیږیز کال کې د جوړې شوې بیړنۍ لویې جرګې لومړی منشي وو. له ده مې پوښتنه وکړه چې هغه جرګه څنګه ارزوي، آیا هغه لویه جرګه پر ولسواکۍ ولاړه وه او کنه. دی وایي د ده په اند هغه جرګه د ولسواکۍ او زورواکۍ په منځ کې وه. له دې علاوه اسماعیل یون نړیواله ټولنه هم تورنوي چې د 2002 زیږیز کال په لویه جرګه کې یې جنگ سالارانو ته ونډه ورکړه، او همدا لامل دی چې په افغانستان کې تر ننه جنگ سالاران قدرت لري.
زمونږ وړاندیز دا والته چې اساسي وزارتونه باید ناپیلو اشخاصو ته ورکړي چې جنگ سالارانو نه خلاص شي، مګر نړیواله ټولنې او خپل هغه وخت کې چې کوم محاکمه اداره وه د هغوی تقاضا دا وه چې نه، د جنگ سالارۍ اشخاصو ته باید نورم تداوم ورکړی شي تر انتقالي ادارې پورې. هماغه شی اوس بیا تر انتخابي دورې پراته تر اوسه پورې دا تداوم پیدا کوي. خو که چېرې بیړنۍ جرګې ته اساسي واک ورکړ شوی وای دغه تداوم چې و په هماغه وخت کې ختمېده، شپږ میاشتې بعد به د جنګسالارانو موجودیت دا په انتقالي اداره کې محسوس نه و.
دا خو د لویې جرګې د هغه وخت کمزورۍ یا نیمګړتیاوې وې. آیا له آره د افغانستان لویه جرګه له نړیوالې ازادي پالې ولسواکۍ یا جمهوریت سره سمون خوري او کنه؟ اسماعیل یون وایي دا طبیعي ډیموکراسي ده. د ده په اند جرګه مرکه ټول د افغانستان د خلکو په دودونو کې شامل دي.
دا خپل ولسي جرګه چې زمونږ ده، دا خو د لیکلې ډیموکراسي له مخې دوی باید د جرګې رئیس د رایو په اکثریت یعنی 50 جمعیو باندې ټاکلی وای. یو میاشت دا جرګه وځنډېدله، دوی په دې بریالي نه شول چې د کدي ډیموکراسي له مخې دا جرګه حل کی، دا معضله حل کی. مګر بیرته مګه ولسی جرګې ته یا هغه فیصله زمونږ دودیزه جرګه چې ده یا نانه چې ده هغې ته مراجعه وکړه چې نه دې دای نه دې دای یو بې طرفه شخص درې شي، هغه بیا په لاسونو پورته کولو یا دعای خیر د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وټاکل شو. دا معنی لري چې اوس هم لا زمونږ په وطن کې د کدبي ولسواکۍ ریخي اوم لا کوي نه دي لکه دودیزه چې طبيعتا په دې ولس کې شته.
نو آیا کولای شو چې په افغانستان کې د افغاني دودونو په اساس خپل افغاني ډیموکراسي ولرو؟ اسماعیل یون وای بالکل همداسې پکار ده. د وای ډیموکراسي وای دیتا چې د یو ځای ولس با خپل خپل برخلیک ټاکي.
نو خو ډیموکراسي خو وای ولس واکې ته نه مګه ولس واکې په کوم ځای کې موجود ده په کومه جغرافیه کې نه، دا چې د بل ولس د افکار او تقلید او پیروي په یو بل ولس کې دته ولس واکې وای نه ولسواکي خو موږ ته وایي چې هماغه ولس چې چېرته موجود دی هغه ته صلاحیت ورکړی شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. دی چې د کوم تخنیک له لارې ټاکي برخلیک، نو دا په موږ ولس پورې اړه لري.
نو که داسې وي نو بیا د جرګې او ډیموکراسۍ ټکر ولې پیدا کیږي؟ اسماعیل یون وایي هغه شیان چې په فرهنګ کې ریښه لري او بیا هم موږ له بهره شیان راخلو نو دا ټکر رامنځته کوي.
ځینې شیان کټ مټ کاپي کوو، تقلید کوو او په داسې حال کې چې په ټولنه کې د هغې ریښه شته ده، مګر موږ هغه ټولنې له طبیعي مسیر سره حرکت نه کوو ځکه ټکر رامنځته کیږي. اوس دلته په عوامو کې د ډیموکراسۍ لفظ سره حتی خلک بیخي فکر کوي چې تکفیر تر حده پورې یو پورته کلمه ده. نو دغه نه خلکو سره عوامو سره اساسلي، مګر دا عوام په خپله په همدې ولسواکۍ باندې همدې ولسي جرګې عنانې مرکې باندې خپل په زرګونو مشکلات حلوي.
اسماعیل یون زیاتوي چې ان دا چې په افغاني ټولنه کې شرعي قوانین دومره نه دي عملي شوي څومره چې پکې دودیز افغاني قوانین عملي کیږي.
دا لاسه کوي چې زمونږ په ټولنه کې د مدني قوانین چې حاکمیت د نظام د حکومت ده، ولسوال ته خلک مراجعه وکړي چې دغه مشکل زمونږ حل کړي. هغه قضا او سانوایي ته نه معرفي کوي خلک، هغه کلیوالي جرګې ته مشرانو ته ولیکي چې دوی معادله حل کړي. یعنی معنا تر اوسه پورې مدون قوانین چې دي زمونږ په ټولنه کې د عرفي قوانینو یا هغه د طبیعي ولسواکۍ ځای نه دی نیولی چې ټول خلک په دغه مډرن تشکیلاتو یا کدبي فورمونو باندې خپل مشکل حل کړي. ولسوال، حاکم، قاضي حتی قضا ته مسله راځي چې قاضي بیرته جرګې ته راځي کړي. نو دا دي معنا لري چې حتی په شرعي قوانین زموږ په ټولنه کې تر اوسه پورې لا د تدوی هغه هغومره حدود حد نه لري لکه عرفي قوانین چې لري.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې عامه جرګه نارسمي وي او لویه جرګه رسمي او د هیواد په سطح وي. له دې علاوه تاسو واوریدل چې افغاني لویه جرګه له آره ډیموکراټیکه ده او باید له افغاني اصولو او افغاني کلتوره د یوې عصري ډیموکراسۍ د جوړولو لپاره کار وشي. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت
په مسهل ته زموږ ونیز خبرونه جمهوریت وړاندې کول او وسوخ شوې دي د مرمنو د پاره د ځنګړي خبرونه تاندې هلي د خبرونه فرخنده اسد جوړ کړی.
د پښتنو خزو ځنګړي خبرونه تاندې هلي
په تاندې هلي کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوی دي د یوې غیر سرکاري ادارې قبایلي خور په کار خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم.
په قبایلی سیمو کې چې اوس په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوی دی، د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي، د غیر سرکاري ادارې، قبایلی خور جوړونکي او د پېښور پوهنتون استاد نوري نصیر وایي چې دغه ادارې د جوړولو مقصد یې قبایلی ښځو ته د ملک د نورو برخو غوندې آئینی او قانوني حقونه ورکول دي. د دغو سیمو په پختونخوا صوبه کې د ورګډولو وروستو د خپل کار په اړه نوري نصیر وایي:
زمون کار خلاص نه دی شوی، لکه زما خیال دی زمون کار اوس زیات شروع شو. هغه ځکه چې اوس مونږ د ریاست سره انټیګریټ یو، لکه مونږ د ریاست حصه یو، د خیبر پختونخوا حصه یو. نو خیبر پختونخوا کې چې کوم ښځو ته څه رایټس دي، لکه هغې ته عدالتونه دي، د اسمبلی کورټس دي، هغې کې پروټیکشن لاز دي، بیا تاسو که تیار شي ته داسې بلونه پاس شوي دي چې سورا او چې دی آنر کلینګ، د غیرت په مرګ، دا ټولو باندې پابندیانې څه سزاګانې دي سختې، که په ځکه چې دا زمونږ رواجونه د خیبر پختونخوا نه بدل خو نو خیبر پختونخوا کې هم دا رواجونه وو چې سورا به ورکوله او دینه به غیرت په مرګ مرکوله. خو هغې نه پس چې کله دا عدالتونه راغلل، پولیس راغلو، نو هغې کې بیا دا بدلون هم راغی، د قانونونو کې هم بدلون راغلل. بیا د زمونږ د پروینشل اسمبلی کې تاسو ته یاد شي عوامي نیشنل پارټی حکومت په ټایم کې بل پاس کړو او قانون یې جوړ کړو چې سوری کې به تاسو جینه نه ورکوئ. نو ما خیال دا ټول قانونونه به بیا زمونږ دي، که نه زمونږ د پاره به او هغه قانونونه به بیا اوس زمونږ زیات کار شروع شو چې مونږ خپلې ښځې اول خو مونږ په دې پوهولې چې بھائی تاسو اسلامي حقوق شته، تاسو رواج په دلاندې که په مړی، نو هغه ستاسو چې کوم قتل کېږي په غیرت باندې، نو دا غیر اسلامي دی. مونږ به مخکې دا خبرې کولې چې تاسو نه څوک جایداد اخلي، تاسو له جایداد کې حصه نه درکوئ، دا هم غیر اسلامي. ځکه چې په قرآن کې، په حدیث کې ځای په ځای د لورو، د خور، د حصي خبره کېږي. بیا مونږ دام دی چې دا کم ولور دی، دا هم غیر اسلامي دی.
د قبایلی خور مشره د اورګزو سیمې سره تعلق لرونکي نوشین جمال وایي دوی کوشش کوي چې په فاټا کې د ټولو ښځو د خیر ښېګړې لپاره کار وکړي.
کما قبایل خبره وکم، چونکه مو قبایل نه مانو، یوازې په قبایلی خور به کم خور شي، خو دغه خطو د پرفین حل مو قبایلی خور تنظیم دی او زه دغه مشروالی کومه اون خبرم دی لپاره. بیا غنه بعد مو یو اقلیتی خور وی خېدی چې ما هغه خويندې حکومې پښتنې دی او هغه د نور مذاهب نه تعلق ساتي، نو غو د پر مو بل فارم وی خېدی اقلیتی خور د سي هغه خدي چې کومي خپل ټریډیشنل کارونه کوي، خپل دغه ادب سره تعلق ساتي، خپل کوم مو ورسي زمين دی غو د پرم اولسي خور فارم مې خې دي. د سره سره مو دا سوچ دي چې مو انتهائي گراس روټ لیول نه کار وکو، یعنی ز خپل غوړم څخه پہله هغه خدي امپاور کما چې کومه کور کې د نناسته دی، غنه باید به ته دا حیثیت ملوي کی څنګه به یو فیصله سازي هیڅ کې عمل واخلي. نو هغه د تر مو ډېر مختلف پروجکټونه کوم او چې خوند سره بهر دي هغه مو مرسته کوي.
نوري نصیر وایي دوی اوس قبایلی سیمو ته د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو غوندې د حکومتي او سرکاري ادارو د غصبولو غوښتنه کوي.
اوس زمونږ څه کوو چې مونږ زمونږ یو نوی زه به وایم چې زمونږ یو نوی جنگ شروع شو، یو نوی جهاد راغه دی چې مونږ خپلو خویندو میندو ته به دا ویل غواړو چې اوس مونږ د خیبر پختونخوا حصه یو، په خیبر پختونخوا کې ښځې داسې ژوند کوي، د هغوی دا حقوق دي او دې حقوق دپاره به مونږ هم اوس کوشش کوو. مونږ به غواړو چې عدالتونه راشي، مونږ به غواړو چې پولیس راشي، مونږ به غواړو چې کرایسس سنټر راشي. اوس هم مونږ ته چې دی هغه څو موده مخکې مونږ د یو ډومیسټک وایلنس کیس ډیل کړو او هغه ښځه واپسې فونونه کوي او ماته وایي چې زه څوک یم، زه خو راغلی خو یم، زما ژوند خو بد شوی دی، خو زما زندګي ډېره خرابه ده، نه ما رور ساتي، نه مې خر کور ساتي، زه چېرته لاړه شم؟ خو چونکې زمونږ سره هلته کرایسس سنټر یې نشته یا مونږ سره څه داسې مکانیزم نشته، نو مونږ دام نشو کولی چې مونږ خیبر پختونخوا ته راوغواړو، مونږ دام نشو کولی چې هلته لاړ شو او څه کرایسس سنټر جوړ کړو ځکه سره ریسورسز نشته. نو زه وایم چې کله دا حکومت د مرجر نه پس دا حکومت به د دې ښځو طرف ته هم غور کوي او پام به کوي او داسې دا قانونونه چې کوم په خیبر پختونخوا کې دي هغه به په لیټر آف سپیرټ سره دلته په دې ټرایبل ډسټرکټ کې هم لاګو کوي او د ښځو لپاره به پروټیکشن هم ورکوي.
نوري نصير د هموایی په سیمه کې د روانو نورو تحریکونو او غوښتنو په نسبت تدوی کار زیات ګران دی، ځکه چې دوی نه یوازې د ریاست نه خپل حقونه غواړي بلکې د هغو روایاتو خلاف هم جنګیږي چې له وجې د ښځو ژوند له کړاوونو سره مخ دی.
زما خیال دی زموږ جنگ لږ بدل دی، چې کوم دا و ریپرزینټیټیو دی ډیفرنٹ ایجنسیانو نه، دا د کور خزی دی، د دې ایکسپوژر ډیر کم دی او د دې چې دی او مونږ اوس هغه په خپل رائټس باندې پویو، د خو خپل رائټس باندې مونږ پویو. نو ما خیال دی چې زموږ لږ لائن اف اکشن چې دی هغه بدل دی. مونږ نیٹورک دی چې دا سي هغه رول دا سي نه دی، هغه رول زیات تر د خو پر رائټس باندې دی. اول چې کوم قانونونه د خو د پاره دی، کوم پروټیکشن دی، زموږ سره چرته زموږ आवाज نه نه دی راوچت کړی. نو زموږ چې کوم قبایلی خور نیٹورک دی، هغه د خو د پاره خوښتنه کې زیات انټرست لري، چې کله ته ریاست سره جنگ کې او کلچر سره جنگ کې، نو دا دواړه چیزونه ډیر ګران کار دی. زمونږ هم ریاست نه غوښتنه کوو خپل رائټس لپاره او هم کلچر سره جنگ کوو. نو ما خیال دی چې زمونږ جنگ چې دی هغه ډیر سیریس دی، ډیر امپورټنټ دی، ځکه چې کله د ښځو ته رائټس ملو شي، هغې خپلو حقوقو باندې ورسېږي او حقوق ورته ملو شي، نو هغوی به هغه شانتې جنریشن هم دی چې کله ښځو سره رائټس نه وي، که ته ډېر هم کانسټیټیوشنل رائټس غوښتنه وکړې، د هغې پریکټیکل شي چرې هم نه راځي. مونږ ګورو زموږ ښځه بیا هم که 1973 کانسټیټیوشن ټول فنډامنټل رائټس قبائلی خور جنگ چلے یا زمین چکن اسٹرگل دے اب بالکل بدل دے دے ٹھوڑو اسٹرگل میں
د قبایلی خور د مومندو ضلع کارکونکو سکینه بیبی وای دوی په سیمه کې د عام خزو سره د هغوی پر مسلو او حل لارو خبرې کوي.
قبایلی خور دغه تنظیم چې موږ کله جوړ کړو، نو د دې لپاره موږ دا مقصد چې موږ به قبایلو ته څنګه فائدہ ورکړو یا به موږ ته اویرنس ورکړو، نو موږ د قبایلی خور په اویرنس دغه باندې کار شروع کړو. مختلف
سکینه بی بی وای د قبایلی میرمنو مسلې هم هغه شان دي څنګه چې د بیبلې پښتنې خصتي
مسلې د ټول یو شان دي. مسلې دي ټول دا ریواج دي، ټول دا رسم رسمونه دي، مختلف نه دي، معمولی فرق به پکې وي، خو د ټول خو د مسلې او دغه یو تکلیفات دي کوم دي هغه یو مونږ یو د فیمیل وا چې هغه په هسپیټل کې پراته وا، مونږ په ورل واغې سره ملاو شو، هغه یې سوځېدلی وه، نو دا هېڅ پته نه لګېده چې دا چا سوځولې وه. په خپل کور کې په خوب په اوږدو باندې هغه سوځول وسېدلې ټولې پرې اړولې. بیا موږ هغه هغې د یرې نه خبره نه شوه کولی، بیا موږ هغوی له برې لیو، هغې له د پولیس سپورټ هم ورکړو، هغې له د سیکورټي سپورټ ورکړو، هر څه مو لږ برابر کړو. نو هغې بیا دا دغه وکړو چې ما د دې سوره وباسئ، خپل مور او پلار ته مې حواله کړې. موږ چا هغې ته خبرې کولو ته هم نه پرېښستو، او بس موږ خپل همت او خپل دغه وکړو، هغې دلار هغه د خپل میوان فرمواله وه. نو موږ تا دغه غواړو، موږ وایو چې د دې رسمونو رواجونه چې دا نرمي وه، چې هغوی ته خپل حقوق پیسنکېسر ملایي شي، او انشاءالله تعالی دومره اویر دومره ښځې دومره تقریبا ډېرې ښځې موږ اویر کړي دي، خو نور هم به غواړو چې اویر
د قبایلی خور یو بلا جوړون کې مونا اورنګزیب وای کله چې فاټا ته د ملک تنور سیمه غونډې قوانین او ادارې وغځول شي نو له هغه وروسته به د خزو په نورو مسلو هم بحث پیل شي.
کوم قانونونه دي په پاکستان په کانسټیټیوشن کې نو هغه کې چې کوم قانونونه دي کاغه د خزې رائټس دي او کاغه د سړو رائټس دي هغه به په مونږ باندې اپلای کیدل شروع شي. هغه باندې اټ لیست مونږ به هغه باندې خبره خکول شو کنه چې بای دا د خزو تعلیم ضروری دی، دی د پاره سکولونه ضروری دی، دا جنکې چې ډراپ اوټ کیږي دا دومره لو لټریسی ریټ چې کوم دی لکه زمونږ په فاټا کې چې اوس دی ټایم لټریسی ریټ ته هغه سلور کو 15% دی نو دا خو تعلیم خدا خو نه شو کنه او نو دی باندې به خبره او بحث شروع شي. نو ځکه اټول ناول خبره خدا دا چې دا د کم د چې کم سیستم دی کاغه د رواج قانون دی کاغه د جرګی قانون دی دا بس اوس ختم کړی د دې اوس ضرورت الته نه دی پاتې الته چې د جنگ د لاسا الته الریډي ډیر زیات تباہی شوی ده الته چې دی هغه سیستم هم اوس کار نه کوي لګیا دی. نو دا ټول نه ضروری خبره دا ده چې اول د پاکستان چې کم قانون دی لکه مونږ ته هوای چې مونږ د پاکستان حصہ یو کنه نو چې مونږ د پاکستان حصہ یو نو اول د پمون باندې قانونونه لاگو کی چې قانونونه لاگو شي نو دې سره بیا دا نور ډیبیټس پر اوچت شي چې بای د خزو د لټریسی ریټ دا چې تعلیمي شرا ده دا ولې دومره کم ده او ولې نه امپروومنټس خو به راځي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا واد دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.